وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي ریډیو په دې مخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان په بیلابیلو چارو کې د مرستې ترڅنګ د دې هیواد په اقتصادي برخه کې له سوداګرو سره مرسته وکړي. همدارنګه به په دې موضوع باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په بشپړه توګه عملي کړي، یو مرکم درته وړاندې کوو. نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې احمد شیبر ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د څو مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د بنیادی پروژو د جوړېدو شمنه وکړه. امریکا د سوریې د اپوزیسون په مشرتابه کې بدلون غواړي، او د عربستان په مرکز ریاض کې چاودنې تر شلو ډېر کسان ووژل. بشپړ خبرونه. د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل امریکا غواړي د افغانستان اقتصاد په پښو ودرې شي. رابرټ لیک نن په مزار شریف کې خبري غونډې ته وویل: موږ هڅه کوو چې د خصوصي سکتور او د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره دلته هر هغه څه چې مو په وس کې وي وکړو. نو د سوداګرۍ د پرمختیا لپاره او د دې لپاره چې خصوصي سکتور پیاوړی شي، موږ له منځنۍ آسیا او هند سره ډېرې فعالې هڅې پیل کړې، څو د اورګاډي کرښې سمې شي، لارې ښې شي، برېښنا سمه انتقال شي، او نورې پروژې عملي شي چې افغانستان د خپلو ګاونډیو سره وتړي. افغان سوداګرو او پانګوالو د رابرټ لیک د دښمنو هرکلی کړی او ویلي دي چې د برېښنا کموالی د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه د دوی اساسي ستونزې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن په کابل کې هغو کسانو ته د بیلابیلو کسبونو د زده کړې یو مرکز پرانیست چې د مخدره موادو له احتیاط څخه روغ شوي دي. د دې مرکز د پرانیستلو په غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وویل چې په دې مرکز کې به 200 تنه شامل شي.
در تاسیس این مرکز آموزشی با کمک مالی و تکنیکی
دی وای د دې شونیز مرکز په جوړېدو کې کولمبو پلان، IML او د امریکا د متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرسته کړي، او په دې مرکز کې به په هرو دریو میاشتو کې 200 کسانو چې شیزه او نارینه به پکې شامل وي زده کړه ورکول کیږي. چارواکي وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان په نشه اخته دي. د افغانستان په ملي پوجا اکاډمۍ کې د شاوخوا 300 کسانو د جذب لپاره نن له سباندې 3000 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. مسؤولان وایي چې 10% نجونې به دغې اکاډمۍ ته ونیول شي چې د 4 کلونو لپاره به د لیسانس تر درجې زده کړې وکړي. د ملي پوجا اکاډمۍ د چارواکو په خبره تر اوسه پورې له دې اکاډمۍ څخه شاوخوا 15000 تنه فارغ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات غواړي د سوریې د اپوزیسون په مشرتابه کې بدلونونه وویني. کلینټن وویل اوس تر دې وخت چې په بهر کې د سوریې د ملي شورا مشران را وړاندې شي او د سوریې هغه استازي راغونډ کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې جګړه کوي او قرباني ورکوي. موږ واضح کړی چې د سوریې ملي شورا نور د مخالفانو څرګند مشرتابه نشي ګڼل کېدای. دوی کولی شي د یو پراخ اپوزیسون یوه برخه وي، خو په اپوزیسون کې باید د سوریې دننه هغه کسان او نور شامل شي چې ژغې مشروعیت لري او دې ته اړتیا ده چې هغه واورېدل شي. کلینټن چې له کوریشیا څخه د لیدو په مهال خبرې کولې دغه راز وویل چې په بهر کې د مخالفانو مشران له 10 کلو زیات وخت شو چې په سوریه کې نه دی اوسېدلې. بل لور ته د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د سوریه یاغیانو شمال لور ته له دمشق تر حلب پورې د لوی لارې په اوږدو کې په پورپوستو بریدونه کړي دي او 28 پوځیان یې وژلي دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې میشته ډله وایي د اپوزیسون فعالانو دا تایید کړه چې نن د سراخیب ښار شاوخوا بریدونه شوي دي. د دغو فعالانو په وینا په دې حملو کې 15 یاغیان هم وژل شوي دي، او دوی د هوایي بریدونو له امله ونه توانېدل چې دا پوستې ونیسي، خو یو شمېر پوځي ګاډي یې نیولې دي. د ګازو یو ټانکر د عربستان په مرکز ریاض کې چاودلی دی. د داسې ښکاري چې پېښه له ټکر وروسته رامنځته شوې وي. د سعودي حکومتي تلویزیون خبر ورکړ چې لږ تر لږه 22 تنه د چاودنې وژلي او تر 113 ډېرې ټپیان کړي دي. له چاودنې سره نږدې یو ودانۍ تقریبا بشپړه نړېدلې ده. یو شمېر نورو ودانیو ته هم سخت زیان اوښتی دی. شاوخوا موټر هم سوځېدلې دي. په ریاض کې د مدني دفاع ویاند وویل چې چاودنه هغه وخت وشوه چې ټانکر د یوه پله له پایې سره ټکر شو. د چین د کمونیست حاکم ګوند مشران نن وروستۍ رسمي غونډه پیلوي څو د واک د انتقال مسله وڅېړي. په چین کې په لسو کلونو کې یو ځل داسې غونډه کیږي او ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ ولسمشر او صدر اعظم بدل شي. د شینهوا دولتي اژانسوي مرکزي کمیټه چې تګلاره معلوموي د بندو دروازو تر شا غونډه پیل کړې ده. له ټاکلي جدول سره سم به دا غونډه په څلورو ورځو کې یو شمېر رپورټونه څېړي او بیا به یې د نومبر په 8 د کمونیست ګوند 13 عمومي غونډې ته رپورټ ورکوي. تمه ده چې ولسمشر هو جینتاو د ګوند له مشرۍ په عمومي غونډه کې لري شي او د راتلونکو لسو کلونو په مخه واک نوي مشر ته انتقال شي. تمه ده چې د هو جینتاو ځای به د هغه مرستیال شي جین پینګ ونیسي او د صدر اعظم مرستیال لی کیوینګ به د اوسني صدر اعظم وین جی باو ځای ونیسي. دا د دې سات خبرونه.
خبرنو مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په بشپړه توګه عمل شي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د اقتصادي چارو له یو کارپو د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره خبرې لرو. په ملي شورا کې د زابل یو شمېر اساسي دا کوي چې په دغه ولایت کې اکثره ولسوالۍ د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. دا مسله هم څېړو. د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دولتي روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله دوی باید درمل له بهره واخلي. په دې اړه ریپورت لرو. که وختو د سیمې په ریپورټونو کې به دا واورئ چې آیا پاکستان به د هغه څه په اړه ریپورټ خپور کړي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د عملیاتو پر مهال پیښ شوه. دا آزادۍ رادیو ده. د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانانو ته د سیاسي واک د انتقال ترڅنګ په دې هیواد کې د خصوصي سکتور ته د اقتصاد د انتقال پروسه هم ترسره شي. په دې اړه د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ لیک په مزار شریف کې څرګندونې کړې او دایم ویلي دي چې امریکا هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت تړون په بشپړه توګه عمل شي. تفصیل د لطیف سحاق په ریپورت کې.
په منځنۍ او سویلي آسیا کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ لیک چې بلخ ولایت ته په رسمي سفر راغلی وای افغانستان کې باید د سیاسي بهیر انتقال ترڅنګ اقتصادي چارې هم افغانانو ته وسپارل سي. نوموړی وای اقتصادي انتقال هغه مهال ترسره کیږي چې افغان سوداګرو ته په اقتصادي برخه کې وده ورکړ شي او امریکا غواړي چې په دې برخه کې د هغو زیربنایي پروژو لکه فابریکو ته د برښنا رسول، د اورګاډي پټلۍ او د سړکونو جوړولو ترڅنګ د ترانزیت کومې ستونزې چې افغان سوداګر لري ورته لرې کړي. مرستیال وزیر وای امریکا ایواد غوړی د افغانستان او ګاونډو ایوادونو ترمنځ ترانزیتی ستونزې لري کړي ترڅو افغان سوداګرو سره مرسته وکړي چې دایمي اقتصادي انتقال ته ځان چمتو کړي.
So to help build trade and help build the private sector.
د دې لپاره چې موږ سوداګرۍ ته وده ورکړو د منځنۍ آسیا او په خاص ډول هندوستان هیواد چارواکو سره مو خبرې پیل کړې ترڅو د سرکونو، د اورګاډي پټلۍ او د برېښنا د انتقال په اړه کار وکړو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي باید د افغانستان پاکستان ترمنځ د هغه ترانزیتي سند چې پخوا لاسلیک سوی و ټول مادې دواړه هیوادونه پلی کړي او د دې سند پلی کول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي.
And in the future we hope that same
پښتنه داده چې داسې سندونه نور هیوادونو سره هم لاسلیک شي په خاص ډول هندوستان سره. په همدې حال کې ځینې افغان سوداګرو هم نوموړي سره په یو ناسته کې د یو لږ ستونزو د لرې کولو وړاندیزونه وکول. هغوی وویل دایرتان مزار ترمنځ د اورګاډي په پټلۍ کې د وګنونو د انتقال لپاره ماشین نسته او ځینې فابریکو ته یې برېښنا نه رسیږي. د بلخ ولایت د سوداګرو خون مرستیال نوید برات وای هغه غوړي چې امریکایي سوداګر باید افغانانو سره یو ځای په افغانستان کې پنګونه وکړي.
در رشته خط آهن که
ریل گاڑی کوم پټلې چایرتون مزار تراغله دی وګونو د انتقال بهیره سوزمان ده او کوم ماشین چې دوه انتقال کړي البته موجود نه ده او موږ دوستونه هغه سره شریک دي. د امریکې د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې غوړي چې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي چې په همدې څو ورځو کې ایران هیواد افغانستان ته پر لیږدونکو درس قلمه خوراکي او تعمیراتي توکو باندې بندیز لګولی. اما که امریکا د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې د نورو هیوادونو سره لرې کړي د ایران دا بندیزونه به په افغانستان کې منفی اغیز ونه کړي.
دوه موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیچې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په بشپړ توګه عمل شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ لیک په مزار شریف کې ول واشنگټن غواړي چې دا ډول ترانزیتي تړون نه د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ هم وشي او په عین وخت کې هند د افغانستان د سوداګرۍ او خصوصي سکتور په برخه کې پراخه ونډه واخلي. رضوان مراد د رابرټ لیک د دغه څرګندونو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امریکا په دې برخه کې څه کولی شي.
دا دقیقه خبره ده چې د افتا قرارداد هم د امریکایانو په وساطت باندې رامنځته شو. زمونږ د قرارداد چې کېدو مادي امکانات شیدي برابرول او د امریکا سفارت په کابل کې او همدارنګه په اسلام آباد کې چې کومې غونډې کېدلې دا ټولې د دوی د نظر لاندې کېدلې. کوم مشکلات افتا په ارتباط باندې په تخنیکي لحاظ را پیدا شو او پاکستان سره هغه نه مراتوله زمونږ ترانزیت ستونزې ایجادولې. د امریکا متحده ایالاتو کې پاکستان په دې قانې کوچی د اپتیکا غونډه د اختر نمخ کې په اسلام آباد کې دایره شوله. یو سلسله مشکلات او پرابلمونه چې جدي او په هغې باندې بحث وشو د هغې د جملې نه یو دوه درې مشکلات حل شو چې هغه زمونږ موټرې دي چې زمونږ مال او زمونږ تازه وچه میوه به د واګې بندر ته وړي او همدارنګه اداري لحاظ باندې به یو څه سهولتونه ایجادوي. اما اوس هم ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه نه دي حل شوي. زه فکر کوم که دوی وغواړي به پاکستان دې ته مجبورولی شي. امریکایان باید په دې کې وساتت وکړي چې افغانانو ته هم باید لازم سهولتونه پیدا شي. بل طرف ته د امریکایانو خواهش یې دا دی چې زموږ تعلقات د ایران سره دومره ډېر نه وي او د بندر عباس نه موږ ډېره استفاده ونه کړو ټول د کراچۍ د بندر نه استفاده وکړو.
الکوزه صاحب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دا هم ویلي دي چې دوی غواړي او د دوی د کاري لومړیتوب دا هم دی چې دغه ترانزیتي تړون چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی دا پراخ شي. یعنی افغانستان دغه شان تړونونه او همدا تړون په یو ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم وتړل شي. ستاسې په نظر بیا به فرق ولري پاکستان او سره د تړون او نوی تړونو نه بکیږي؟
موږ اوس هم یو سلسله قرارداتونه مرکزی اسیا د هیوادونو سره لرو. په خوا کې شوروي اتحاد او د هیوادونو په یو د پروتوکول په داغې نه وروسته موږ د رسمي اګریمنت د دغه اسیا میانه د هیوادونو سره نه لرو. اما د همکارۍ پروتوکولونه موقتا د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او قزاقستان سره امضا شوي دي. د هغه پروتوکولونو له مخې نه موږ د اسیا میانه نه په سلو کې تقریبا 50% نه نیولې تر 150% په 40% پورې خپل ترانزیت داغ لارې نه کوو. کېدلی شي چې دا په جدا وسیع او غټ پروتوکولونه وشي جدا ترانزیتي یو دوه جانبه او درې جانبه او حتی څلور جانبه پروتوکولونه وشي چې د بعضي مملکتونو چې د هغوی د ریل سیستم سره شریک دي لکه فرزند آسیا میانه ټول هغه انتقالات په یو خط ریل باندې راځي.
امریکایي مقامات دا هم وایي چې غواړي د افغانستان په تجارت د افغانستان په خصوصي سکتور کې هند هم فعال ونډه ولري. دا څنګه ممکن د ستاسې په نظر باندې؟ بیا هلته پاکستان هم په منځ کې دی.
بدون به شکه چې مشکلې زیادوي مګر دا زویلی شم چې هند وروسته د چین نه په دې منطقه کې یو لوی اقتصادي قدرت دی. د هند مالونه د افغانستان په مارکیټ کې او د آسیای میانه او حتی د خلیج په مارکیټونو کې خاص ځای لري. که چېرته د پاکستان حکومت او د هند او د منطقې حکومتونه په شمول د افغانستان او ایران او د آسیای میانه د سیاسي شواو نه خپل اقتصاد خلاص کی او د استخباراتي کړیو نه وباسي او په اقتصادي نورم او په اقتصادي اصول باندې لکه څنګه چې د اروپا ملکونه دي دلته به فقر ورک شي، دلته به بیکاري ورک شي، دلته به د خلکو لپاره کار پیدا شي. نو د هندوستان سره زمونږ د اړیکو او مرکزي آسیا ته د هغوی کاټ او همدارنګه د هند د ټیکنالوژۍ نه او د علم نه په دې منطقه کې استفاده کول او د دوی د تخنیکي او علمي تحقیقاتو نه په استفاده باندې دلته د صنعت راوستل، د معدنونو راایستل او د هندي سرمایه ګزارانو سرمایه ګزاري په افغانستان کې دا قابل د بحث ده. فکر کوم چې د امریکا دا هلې ځلې او دا اراده چې دوی لري دا یو مثبت ګام دی، اما عملي کول یې یو ستونزې لري.
د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په ملي شورا کې د زابل او شمیر استازي دا کوي چې دغه ولایت اکثره ولسوالۍ د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او دوی وایي چې ښایي که وزام داسې وي انتخابات په زابل ولایت کې ونه شي. د موضوع تفصیل له کابل اسدالله لودین دروري.
په مشرانو جرګه کې د زابل یو شمیر استازي ادعا کوي چې د دغه ولایت 80% واک د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی چې له امله یې دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخ دی. په مشرانو جرګه کې د زابل استازي داوود حساس ازادي راډیو ته په وزنګړې مرکه کې وویل چې د زابل د ټولو ولسوالیو مرکزونه په نوم له حکومت سره دي، خو چارواکي په یو ډول له طالبانو سره اړیکه لري.
په زابل کې امنیت خو درته وایم چې پولیس کمانډانۍ مخته څلور ساعته جنگ یو شپه باندې لسموش په دې باندې کادر سره پولیسو کمانډانۍ مخوسو چې یو ولسوالۍ هم د دولت سره په زابل کې نشته. زما زابل سکوت ده، تر دې سکوت پالانه پیدا کیږي د کمانډانۍ د مخه جنگ خپل په 500 متر بازار امنیت موږ ونه ساتو د تخنو نور تر نه پاتې چې موږ وایس زابل د دولت په لاس کې ده. کشل پیسې د دولت په لاس کې، نو ساتیا پیسې د مخالف په لاس کې، اشل پیسې هم سکوت ده.
خاغلی حساس د زابل عدلیه او قضایي سیستم هم له فساد ډک وباله او ویل چې اکثره خلک حتی د زابل په مرکز قلات کې هم د لانجو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي. نوموړی ادعا کوي که چیرې د زابل د خلکو یو عریضه د والی مقام ته ځي نو په ورځو ورځو باید انتظار وباسي چې نتیجه یې معلومه شي. سناتور حساس وایي چې د زابل اکثره خلک له حکومتي چارواکو ناراضه دي او دې ته هم نه دي چمتو چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
ما د ماکلینو سره یو مجلس دلته په کابل کې درلود، احمد انتخابات په اړه باندې بحث وکړ چې څنګه انتخابات دي ول چې موږ یو هم دې ته ماده نه چې رایه ته صندوق ته ولاړ شو او د دې بعد موږ انتخابات وکړ. تیر وخت کې زموږ غوښونه پرېسوي لاسونه پرېسوي فائدې هیڅ نه ده سوي. نو د دې بعد موږ نه غواړو په زابل کې څو کمپاین وکړي او نه غواړو د زابل خلک بیا غوښونه ګزینه پرېس په داسې نه کوي انتخابات لکه تیر ورسته وس.
خو د زابل والی محمد اشرف ناصری دغه ادعا وی پکلا کړه دی او وایي چې لکه کې افغان ولسوالۍ پراته دوی په نورو ولسوالیو بشپړ واک لري. خاغلی ناصری د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټول ولسوالیو ته د ځمکې لارې تګراته کوي او وسلوالو مخالفینو ته ماته ورکړې ده.
په نسبی له سره کې سړی وی په زابل کې امنیت فوق العاده ښه ده. ټول ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ ده، زمون ټول اکمالات زمکه لاله نه کیږي، خلک ټول خپل مشکلات دی ولسوالانو لاله نه حل کوي. الحمدلله په پنځو ولسوالیو کې بيخي دي حساب قوتونه حتی موجود نه دي او د زابل امنیتي ځواکونه په مستقله توګه باندې نظام د مخالفینو په مقابل کې عملیات ترسره کوي. عملیات ډیر کامیاب دي. مخالفینو په زابل کې په مطلقه معنا سره شکست خوړلی ده.
خاغلی ناصری منی چې د زابل په درې ولسوالیو کې عدلي او قضایي ادارې نه دي موجوده، خو چې دغه ولسوالۍ اوسیدونکو خپل عریضه مرکز قلات ته راوړي. زابل لاس ولسوالۍ لري چې خاک افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د زابل چارواکي وایي دغه ولسوالۍ لري او په غرنیو سیمو کې پرته ده، خو د آزادولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په ځینې دولتي روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتوالي نه شکایت کوي. جمیله ظریف په دې اړه تفصیل دروري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د دولتي روغتونونو له دې چلند سره چې د دوی په وینا د امکاناتو لښتوالي سره سره بیا هم وړیا درمل نه ورکوي او د معایناتو لپاره خصوصي لابراتوارونو ته لیږي شکایت کوي. د همدغو شکایتونو د معلومولو لپاره د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته ولاړم. د وزیر محمد اکبر خان روغتون یو شمیر ناروغانو ویل چې کله ډاکټر نسخه ورکړي نو دوی اړوي چې خپل ناروغ ته درمل له بهر نه په خپلو پیسو واخلي. د دوی په وینا په روغتونونو کې د دوی ناروغ ته یوازې یو خل تسیروم ورکوي او بس.
سمردین د پکتیا ولایت سویدین کې خو دغه خبرن شي آیا سمر دوا شته خو کوم هغه درمل چې زموږ ناروغان ته ورکړ شوی دی کوم چې دوی سره ظرفیت شته دوی کوم شته دی هغه اتروس پر مونږ ته نه درکړي مونږ وینو
دوا ته روز ما ته ورکړ نه دی اوس
نو می مولا پور دل دوا بیرون اخلي په وای داسې نقطه لیکي وای واسه بیرون واخل نه ورکې ما پښتنه کړه وای دوا مونږ نه لرو کومه د پېچکاری میچکاری کې وکه کومه ګودي باور کې نور ورک
دوی وای حکومت هر کال د عامه روغتیا وزارت ته د درملو او وسري وسایلو د اخیستلو لپاره پوره بودیجه ورکوي خو په وینا یې بیا هم روغتونونه دوی ته درمل نه ورکوي د دوی په وینا نه یوازې دا چې درمل نه ورکول کیږي بلکې دوی خپلې ټولې معاینې هم له روغتونونو بهر په خصوصي لابراتوارونو کې کوي بیا هم د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي چې د وینې معاینې ورقې په لاس وي او د معاینې لپاره له روغتون نه بهر روان وو
معلومات
سربیره پر دې د پایوازانو لپاره د مناسب ځای نشټوالی د رشوت اخیستل د نظافت نه مراتول او له ناروغ پایوازارو سره ناوړه چلند کول یو شمیر نورې ستونزې دي چې لا هم په ځینو دولتي روغتونونو کې ترې خلک شکایت کوي و موږ غوښتل د خلکو دغه ستونزې د څو دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره شریکې کړو خو هغوی د عامې روغتیا وزارت له رسمي اجازې پرته له ازادي راډیو سره له مرکې ډډه وکړه د دې ستونزې د شریکولو لپاره مو غوښتل چې د عامې روغتیا نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 100 دولتي روغتونونه فعالیت کوي چې ولس یې یوازې په کابل کې دي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان په پوزي اکاډمۍ کې د شاملې دوله لپاره د هیواد د مرکز او ولایتونو لسګونو جنو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شو د ازموینه چې د پنځشنبه پورس په کابل کې واخیستل شو کابو څلور زره د طلب په کې ګډون کړو خان محمد سین تفصیل وړاندې کوي
که څه هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې کورنۍ دودونه د نجونو د تعلیم مخه نیسي خو بیا هم په لسګونو جنې حاضر شوې چې له دې ستونزو سره مقابله وکړي او په پوزي برخه کې لوړې زده کړې وکړي د افغانستان د لری سیمو په لسګونو جنو وکړای شول چې لسو ورځو انتظار وروسته د پوزي اکاډمۍ په ازموینه کې ګډون وکړي دا ازموینه د پنځشنبه په ورځ د دفاع وزارت د چارواکو لخوا په یاد اکاډمۍ کې واخیستل شو په ازموینه کې ګډون کوونکي جنې وای چې د مینې او علاقې له مخې چې له پوزي مسلک سره لري غواړي دا ازموینه تیره او په پوزي اکاډمۍ کې شامل شي د دې جنې یو شمیر چې لری ولایتونو څخه کابل ته راغلي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پوزي اکاډمۍ په ازموینه کې د ګډون په نیت څو ورځې وړاندې کابل ښار ته راغلي او ځانونه چمتو کړي دي له دایکندي ولایت څخه امینه وایي چې د پوزي اکاډمۍ د کانکور د ورکولو لپاره کابو یو ونې مخکې کابل ته راغلي ده
زه له دایکندي ولایت ته راغلی یم په ډېرې سختۍ لاړم او له کورنۍ سره مې مسلات وکړ هغوی مې راضي کړل له اختره مخکې کابل ته راغلی یم یوازې زه نه یم بلکې د نورو ولایتونو نجونې هم راغلي هیله من یم چې د کانکور پروسه شفافه واوسي
د ملي پوځي اکاډمۍ مسؤلینو وویل په دې ازموینه کې کابو څلور زرو داوطلبو چې څلور نوي پکې نجونې وي ګډون کړی دی د دې اکاډمۍ قماندان تورن جنرال شیر محمد زازی وویل له امتحان ورکوونکو څخه به درې سوه اکاډمۍ ته جذب شي چې لس فیصد به نجونې وي په افغانستان کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورنۍ نجونې په پوځي ارګانونو کې کار وکړي ملیحه وایي دې هم دا ستونزه لرله خو کورنۍ ته یې قناعت ورکړ او په دې ازموینه کې شامله شوه
واقعا وخت کې ما خاص شخصا خودم بیایم د نظامي بیایم سهم
ما ډېرې سختۍ وګاللې خو زه تصمیم لرم چې په دې اکاډمۍ کې شامل شم
د دفاع وزارت د اپراسیون عامر جنرال امرالله امان په دې ازموینه کې د نجونو برخه اخیستنه مهمه ګڼي او وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د نجونو د شاملېدو په لار کې هیڅ خنډ نشته او هرکلی یې کیږي د یادې اکاډمۍ مسؤلینو دا ونه ویل چې اوسمهال د افغانستان په ملي اردو کې څومره ښځینه عسکرو او افسرانو ته اړتیا ده او د شته و شمیرې څومره دی
مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې ګڼ شمېر افغان نجونې دې ته چمتو شوي چې په پوځي اکاډمۍ کې زده کړې وکړي او د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کړي، خو که یو شمېر افغان نجونو داسې زړورتیا ښودلې ده چې غواړي په پوځ کې دنده ترسره کړي، یو شمېر نورې د کابل په کوڅو کې د موټر لرونکو او لارویو له زورونو شکایت کوي. دوی وایي یو شمېر موټر چلوونکي ډریوران دا ډول کړنې د نجونو او ښځو شخصیت ته سپکاوی دی. جمیله ظریف مو په نور حال خبرې.
په کابل ښار کې د ځوانانو او په خاصه توګه د شخصي موټر چلوونکو لخوا په سړکونو او کوڅو کې د نجونو او ښځو زورول یو جدي ستونزه ګرځېدلې چې یو شمېر ښځې او نجونې په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر نجونو او ښځو د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا د نجونو زورول یو جدي ستونزه وبلله. دوی وایي چې دا کار د دې کسانو د سواد او اخلاقو د کچې د ټیټوالي ښکارندویي کوي. دوی وایي کله چې په کوم ځای کې د موټر په تمه ولاړې وي نو لسګونه موټر چلوونکي خپل موټر ورته دروي او ورته وایي چې په موټر کې سپرې شي.
ما نوم فرزانه ده، موږ ته بخښه در زده کې موږ چې مکتب ته کله زه ټول موټر مکتب دري راځه یو خوشیم بیا ما خو موږ د دې څخه د خواهش لرو چې دا ونه دروي د موټر موږ ته شل پنځه ویشت موټر د ګزنه یو دري مثلا داسې وایي راځه مو مفته بیا یو تاسو هر ځای ته موږ بیا یو نوم کریمه
د غنجونې وایي له یوې خوا د خپلې کورنۍ لخوا هڅول کېږي چې زده کړه او کار وکړي، خو له بلې خوا بیا دا ډول کسان د دوی د زده کړې او کارونو د لارې خنډ کېږي. دوی وایي ډېر کله د یو شمېر نارینهو لخوا دا ډول مزاحمتونه د دې لامل کېږي چې یو شمېر کورنۍ خپلې لوڼې مېرمنې او یا هم خویندې پرېنږدي چې زده کړه او یا هم کار وکړي، خو په ورته وخت کې یو شمېر موټر چلوونکي هم دا ډول کارونه خندي او وایي چې دا د ټولنې د اصولو او اخلاقو پر خلاف یو عمل دی. دغو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر چلوونکي یو ډول نه وي، بلکې د دوی په وینا یو شمېر کسان شته چې د ټولو نوم بدوي.
زما نوم مارون دی. په دې اړه باندې تاسو ته داسې ووایم چې دا ښه کار نه دی. بعد
په ورته وخت کې د کابل امنی قومندانې هم د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا د نجونو زورول تاییدوي، خو وایي هر کله چې نجونې له دا ډول یو حالت سره مخامخ کېږي نو باید چې امنیتي ارګانونه ورباندې خبر کړي. د کابل د امنی قومندانې مرستیال جنرال داود امین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې یوې مېرمنې له کوم کس نه دوی ته شکایت وکړ نو دوی به هغه کس سره قانوني چلند وکړي.
هغه ځای کې شکایت وکړي نو اوس هم فقط کبیر شکایت نه کوي، صرف دومره موږ سره همکاري دي وکړي. که پوهنتونو کې دي، که مکاتبو کې دي، لمبرې د پولیسو ورسره دي، موږ ټولو مکاتبو ته ورکړي دي، مدیران د مهارت دي ناحیو ته مو ورکړي دي، موږ جلسې ورسره لرو دلته. حتی د پولیس لمبرې چې سل لمبر یو سل نولس لمبر دی حقا دا فری دي، مفت دي. دوی کولی شي د شکایت درج کړي دي د دې لمبر صرف خپل نمبر وایي او هغه دغه نمبر پلیټ دي موټر مونږ ته وایي. انشاءالله تعالی دا به موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د سطح به ډېره کته کړو او دغه همکاري موږ سره وکړي.
د رپورټونو له مخې په کابل کې ډېر کله نجونې هغه مهال د موټر چلوونکو لخوا زورول کېږي چې د سړکونو په سر د موټر په تمه ولاړې وي او یا هم د ورځې لخوا لږ څه ناوخته شي نو موټر چلوونکي زوروي. په کابل ښار کې دغه چلند ښځو او نجونو ته یو بل سرخوږی ګرځېدلی چې له مخکې نه په ټولنه کې له بېلابېلو تبعیضونو او تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا پاکستان به په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د اوسېدو د څرنګوالي په اړه د حکومتي کمیسیون د څېړنو نتیجه خپره کړي؟ دا پوښتنه کرسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې کړي چې عصمت ساروانی تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان په خبره کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو لږ وروسته د پاکستان حکومت یو کمیسیون وګماره چې د دې قضیې په اړه تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې اصلا څه پېښول او څوک د دې مسؤل و چې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی تروریست په نیولو کې پاکستان پاتې راغی. خو دا د یو نیم کال تیریږي مګر د پاکستان د رسمي راپور په اړه له اوازو پرته بل څه میدان ته نه راوځي. کرسچن ساینس مانیټر رسپانې په یو راپور کې ویلي ممکن پر دې کلونه واوړي چې د پاکستان د دغه ځانګړي کمیسیون د تحقیقاتو نتیجې رابرسېره شي، خو بالاخره به راپور افشا شي او په مطبوعاتو کې به خپور شي، مګر عموما په دې هم میاشتې میاشتې اوړي. لدی سره سره اکثره خلک هیله لري چې راپور به د پاکستان پیاوړي پوسټ ته ګوته ونیسي چې عموما د لویدیځوالو لخوا د سختدریزو او افراطیانو په ملاتړ تورن کیږي. کارپوهان وایي چې که کمیسون پاکستانی چارواکو ته برعت ورکړي نو د کمیسون ټولې خوارۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د بشري حقونو ویندوی زمان خان وایي په دغه هیواد کې چې کله چارواکي وغواړي چې کومه مسأله له خلکو پټه کړي نو د هغې لپاره حکومت کمیسون جوړ کړي. اسامه بن لادن د پاکستان د یوې مهمې پوځي اکاډمۍ تر څنګ 15 کاله واوسېد، تر دې چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکایي کمانډو ځواکونو په برید کې ووژل شو. پاکستان چې د امریکایي ځواکونو له حملې خبر نه و، دا مسأله د ځان لپاره د شرم وړ وبلله او د هغې په اړه یې د تحقیقاتو لپاره کمیسون جوړ کړ څو معلومه کړي چې څرنګه اسامه بن لادن له غرنیو پولو ډېر لرې د اسلام آباد په 40 میلۍ کې په یوه داسې ښار کې اوسېده چې نیمه پوځي دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې سید سمیع عباسی د وړاندې کولو لپاره ستړي.